آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به نن هم ادامه ولري. د نایجیریا منتخب ولسمشر وایي چې د بوکو حرام د ډلې د ماتولو لپاره به د هیڅ شي نه هم دریغ ونه کړي. او افغانستان د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ملاتړ کوي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د حمل د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 2 کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار 2 پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرو نسخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو. او اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شافی سرداری تاسو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن هم په سویس کې پاتې سی او د ایران سره په خبرو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف وویل چې د سویس د لوزان په ښار کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خبرو کې نور پرمختګ هم سوی دی، خو هغې څرګنده کړه چې تر اوسه هم یو سیاسي تفاهم نه دی سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکچیانو د چهارشنبه په ورځ په یو ځل بیا د سویس د لوزان په ښار کې سره غونډ سول چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقتنامې د اساساتو په اړه خپل اختلافات حل کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام محدود سي او په بدل کې په ایران باندې لګول سوي اقتصادي بندیزونه لیرې سي. د موافقتنامې په اساساتو باندې د توافق لپاره د سه شنبې د ورځې مهلت ټاکل سوی و، خو خبرې چهارشنبې ته وغځول سوې او دا د اوس په پنجشنبې ته هم خبرې ادامه پیدا کړي. د ایران اټومي مرکچی عباس رغچی د ایران دولتي تلویزیون ته ویل دی چې ایرانی هیئت په دې ټینګار کوي چې مخکې له دې نه چې موافقه وسی په ایران باندې دي د لګول سو نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لارې چارې واضح سي. په راتلونکي کې د ایران د څیړنو او د اټومي پروګرام په جزئیاتو باندې هم اختلافات شته. چین د دواړو خواوو نه غوښتي دي چې د یو بل سره د جوړ راسي. که چیرې دواړو خواوې د یو موافقتنامې په اساساتو سره جوړ سي، نو په پاتې موضوعاتو به وروسته خبرې وسي او د جون تر دېرشمې نېټې پورې به د نهایي موافقتنامې جزئیات برابر سي.
د یمن په لویدیځ کې د لبنیاتو په یوې پلورنځۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. دغه چاودنه چې د چهارشنبې په ورځ وسوه علت یې لا سم معلوم نه دی. دا چې آیا چاودنه د سعودي عربستان د هوایي برید له امله سوی او کنه ضد او نقض رپوټونه رسېدلي دي. چارواکو او عیني شهیدانو ویلي دي چې د یمن په لویدیځ کې د الحدیدې په بندري ښار کې برید د سعودي په مشرۍ د ائتلاف الوتکو کړی دی. په نورو رپوټونو کې بیا راغلي دي چې یاغیانو هم په سیمه کې بریدونه کړي دي. د پیښې څخه یوه ورځ مخکې نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو خبرداری ورکړی و چې د یمن په جګړه کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د 15 ورځو په موده کې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې هوایي بریدونه پیل سوي دي، په دغه هیواد کې د ملکیانو تلفات 3 کسانو ته رسېدلي دي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې د 360 څخه ډېر ملکیان ټپیان سوي هم دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې په یمن کې د حوثي وسلوالو چې ایران یې مرسته کوي د پرمختګ مخه ونیسي او پرې نږدي چې د عدن ښار ونیسي. په عیني وخت کې د یمن د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان څخه غوښتي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دي یمن ته پلي ځواکونه واستوي. ریاض یاسین ویلي دي چې هغه د پلو ځواکونو د استولو غوښتنه ځکه کوي چې هوایي بریدونه به تر پایه پورې مؤثره نه وي.
د افغانستان حکومت وایي چې د یمن په جګړې کې د سعودي عربستان د دریز ملاتړ کوي. په هغه اعلامیه کې چې له ارګ نه خپره سوې ده ویل سوي دي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ د یمن روان حالت ارزیابي کړ او د سعودي عربستان د دریز او د یمن د قانوني حکومت څخه هم ملاتړ کوي. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د افغانستان دولت او خلک له سعودي سره ژورې تاریخي او دیني اړیکې لري او د حرمینو څخه دفاع د هر مسلمان دنده ګڼي. په اعلامیه کې دا خبره هم سوې ده چې که چیرې حرمینو ته ګواښ متوجه کیږي، نو افغانستان به د سعودي په خوا کې درېږي. پاکستان هم له سعودي څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دی چې سعودي ته به یو آیت واسوي چې په یمن کې د هوثي یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د برخه اخیستلو او یا نه اخیستلو په اړه خبرې وکړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ نه را په دې خوا د سعودي په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د هوثي وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کړي دي.
د کابینې شپاړس کاندید وزیران پرون ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستلو لپاره معرفي سول. د ولسمشر دوهم مرستیال سروار دانش د ولسی جرګې غونډې ته د دغو نوماندو وزیرانو د ورپېژندلو په وخت هیله وښودله چې د ولسی جرګې لخوا د باور د رایې د اخیستلو وروسته به کابینه بشپړه سي. اوس به ولسی جرګه د کاندید وزیرانو اسناد ارزیابي کوي. د وزیرانو څخه به د دوی د پروګرامونو په اړه اوري او بیا به رایې ګیري کوي. شغل دانش وویل
لتاسو محترم وکیلانو زمونږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته په کتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کیدای شي د باور رایه ورکړئ سو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
د ولسمشر دوهم مرستیال د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه هم څرګندونې وکړې. هغه وویل چې د فرخوندې دوسیه به په شفافه توګه څېړل کیږي. هغه د ولسي جرګې غړو ته د کابل کندهار پر لویې لاره د یرغمل سوو هزارګانو د خلاصولو د هڅو یادونه هم وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او دا هم پات خبرونه. د عراق سر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د عراق حکومت دغه په وینا مصمم دی چې د اسلامي دولت د ډلې نه د عراق د خاورې هر لویشت آزاد کړي. هغه دا خبره د اسلامي دولت د ډلې نه د تکرار د شرط نیولو وروسته کړې ده. شغلی عبادی چې پرون د تکرار شرط تللی وویل چې دغه شهر بیرته نیول تاریخي اهمیت لري. د امریکا د دفاع وزارت بیا ویلي دی چې اوس هم د تکرار په شهر کې عراقي قواوی د سلګونو وسلوالو د خال مقاومت سره مخ دي. خو د امریکا د دفاع وزارت څرګنده کړې ده چې د تکرار د شهر مرکزي سیمه او حکومتي ودانۍ د عراق د دولتي قواوو په لاس کې دي.
د ترکیه امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ یوه ښځه ووژل او یو نارینه یې ونیو چې په استانبول کې د پولیسو په مرکز باندې برید کړی و. د ترکیه رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په پیښه کې دوه پولیسان زخمیان سوي دي. دغه پولیسان هغه مهال زخمیان سول چې دوه وسلوالو هڅه وکړه چې د استانبول د ښار په یوې حوزې کې د پولیسو مرکز ته ننوځي. چارواکي فکر کوي چې برید کوونکي د یوې چپي ډلې غړي وه چې په ترکیه کې په فعالیتونو بندیزونه لګول سوي دي.
د نایجیریا منتخب ولسمشر محمد بوهاري وایي چې حکومت باید د بوکو حرام د ډلې د ماتولو لپاره د هیڅ شي نه هم دریغ ونه کړي. بوهاري پرون په ابوجا کې څو ساعته وروسته له دې نه چې د نایجیریا د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو نتایج اعلان کړل خبرې وکړې. هغه وویل
There is no doubt that in tackling the insurgency we have a tough and urgent job to do.
هیڅ شک نشته چې د یاغیانو د ماتولو لپاره موږ ګرانه او بیړنۍ وظیفه لرو. خو زه تاسو ته یقین درکوم چې بوکو حرام به ډېر ژر زموږ د ګډ قوت زموږ د ژمنې په اړه پوسی چې غواړو توریزم د هیواد نه ختم کړو او ټولو سیمو ته سوله راولو. موږ باید د توریزم د ماتولو لپاره د هیڅ نه هم دریغ ونه کړو. ښاغلی بوهاري په خپله وینا کې وویل چې ګوند باید د نایجیریا د ټولو خلکو لپاره کار وکړي. هغه وویل چې په حکومت کې به هیڅوک هم تر قانون معتبر نه وي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې په اوکراین کې د څو اونۍ راهیسې قرار ده. خو هغه دا خبره هم وکړه چې تر اوسه هم په اوکراین کې اوربان سم نه دی مراد شوی. انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د اوکراین د صدر اعظم ارسینی یاسینکو سره په یو غټ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. ویل چې د جګړو په حساب اوکراین تر پخوا آرام دی خو اوربان بیا پوره نه دی مراد شوی.
او دا وروستی خبر د امریکا ولسمشر په سایبری یا انټرنیټي برید کوونکو باندې د نوي اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم وکړ. دغه اقدام هدف دا دی چې هغه بهرني اشخاص او دولتي شرکتونو ته سزا ورکړل سي چې په انټرنیټ باندې د امریکا په مهمو کاروبارونو او یا هم د مصرف کوونکو پر معلوماتو باندې بریدونه کوي. ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل چې سایبری ګواښونو تر بل هر شي د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته خطر متوجه کړی دی. که څه هم هغه اجرایوي فرمان ورکړ خو په دې اړې جزئیات ورنه کړل چې سایبری برید کوونکو ته به څنګه جزا ورکول کیږي. د ولسمشر اوباما په فرمان کې راغلی دی چې د بندیزونو هدف هغه سایبری برید کوونکي دي چې امریکایي کمپیوټري سیستمونو ته څرګند تاوان رسوي. په تیرو څو میاشت کې په امریکایي شرکتونو باندې یو لړ سایبری بریدونه سوي دي چې پکښې هڅه سوې ده چې د میلیونو مصرفونکو د کریډیټ کارتونو معلومات غلا سي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په مخکې زموږ د خبرونه رپورت د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو د دمشق په جنوب کې د فلسطینی مهاجرو د یارموک د کمپ په جنوب برخو خپل قبضه ټینګه کړې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باب مشته یو رپورټ را لېږلی دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کیږي.
عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشه پرون د چهارشنبه پر ورځ د مشک ته نږدې د فلسطینی مهاجرو د یارموک کمپ ته داخل شوي او د هغه کمپ په یوې زیاتې برخې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. لدین مخکې په دغه کمپ هغه فلسطینی ډلو خپل قبضه ټینګه کړې و چې د حکومت ملاتړ کوي. په 2012 کال کې کله چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دغه کمپ په زورګونو اوسیدونکو لبنان او اردن ته وتښتیدل. داسې ویل کېږي چې اوس هم په دغه کمپ کې 15,000 فلسطینیان په داسې سختو شرایطو کې ژوند کوي چې هلته په دغه کمپ کې خلک د خوراکي او د نورو حیاتي موادو د سخت کمبود سره مخامخ دي. ځنې رپورټونه وایي چې د النصره د جبهې غړو چې د القاعده د ډلې سره ارتباط لري هم د اسلامي دولت د ملیشو سره د فلسطینی مهاجرو د دغه کمپ نیولو کې مرسته کړې ده.
الخلافات ما بين المجموعات الارهابيه منذ فتره طويله وليست ظاهره جديده.
مګر د نظامی چارو یو سیړونکو چې د سوریې د حکومت ملاتړ کوي د هغه ملک په دولتي تلویزیون کې ویلي چې دوه ملیشو ډلو په خپلو کې جنگ کړی دی. امریکا غږ په مستقل ډول دغه رپورت نشي تاییدولی. دغه نظامی سیړونکو اردن ته د یوې پاتې سرحدي لارې ترل هم غندلی. اردن دغه سرحدي لار د هغه ملک سرحد ته نږدې د جنگ نو وروستو تړلې ده. په بیروت کې د امریکن په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هلال کاشان امریکا غږ ته ویلي د ګمان نه کوي چې د یارموک د مهاجرو په کم باندې د اسلامي دولت په نامه د ډلې او یا هم د النصره د جبهې کنټرول با د اسد د رژیم د فوز په ستراتیژیک دریز کم اثر وکړي. هغه وایي
This whole area is under the siege of government forces and ISIS troops came from al-Hajar al-Aswad.
دغه ټوله ساحه د حکومتي قواو په محاصره کې ده او د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشه د حجر الاسود د سیمې له طرفه چې هغه هم د مشق ته نږدې موقعیت لري راغلي. نو دلته به د وی محاصره شوی سیمې نه بل محاصره شوی سیمې ته اسکر واستول شي. هغه وایي زه فکر کوم چې دا به کم تغییر رانه ولي بغیر له دینه چې د تقریر د سقوط نو وروستو هغه د قدرت د خودلوی وحسه وغنل شي.
د اوونه تر اوو ورځي په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. درنو اوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونه بل رپورت ده. د پکتیکا خلک د ارتیا وړ روغتیاي خدماتو د نشټوالي له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې روغتیاي خدمات تقریبا په نشټ حساب دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
پکتیکا د مرکز خلنې د روغتون په ګډون په ټولو ولسوالیو کې په مجموعي ډول 15 روغتیاي مرکزونه لري. خو د خلکو شکایت دا چې د ارتیا وړ روغتیاي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. د عامه پکتیکاوالو په خبره زیاتره یاد شوي روغتیایي مرکزونه نه هم پوره طبي وسایل نه کافي دوا درمل او نه هم پوره روغتیایي کارکوونکي لري چې د ناروغانو درملنې ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. د دې ولایت جانخیل ولسوالۍ یو تن سپینګیری ګلاب خان د خپلې سیمې بیلګه وایي.
د روغتیا په برخه کې داسې مشکلات لرو چې په هغه دواخانو کې دوا پروش اول د خپلې دواخانې جواز نه لري چې دوا خرڅ کړي. بیا د هغه ترڅنګ مریضان هم نه کوي. د مریضانو د بدل ته وزه د کانسر مریضونو دومره ډیر شو دومره عام زو دغه تور زیړی دا ټول هغه د دواونو زار چې دغه د دوا پروشانی ورکی دا خلک به د مرز اخته کوم د ډاکټر بیخي کم اې دلته مسلکی ډاکټر سم ډاکټر بیخي کم دی دلته.
د دې ترڅنګ خلک غوښتنه کوي چې د مرکز خلنې رښتون ترې تر 220 رښتون ارتقا ورکړل شي. دا محالیت شوی رښتون په یو وخت کې د شپېتو ناروغانو د بسترې کولو وړتیا لري.
د پکتیکا ولایت یوسف خیل د ولسوالۍ د محمد هاشم علي خیل در سره خبرې کوم. د هسپتال خبره درته کوم. شپخانی په حساب باندې 230 روغتونونه یې مثال دغه د مریضانو تعداد تر 220 روغتونونه پرې ورسیږي. دا مشکل موږ لرو او ستونزې به حل شي.
که څه هم د پکتیکا د ځینو ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې خزینه قبیلهګانې فعالیت لري، خو په دې برخه کې تر ټولو غټه ستونزه چې د دې ولایت خلک یې ګالي د خزینه ډاکټرانو نشتوالی دی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول ولایت په کچه یوازې دوی خزینه ایم ډي ډاکټرانې د مرکز خلنې په روغتون کې کار کوي، چې عمده لامل یې د دولت له لورې د کمو امکاناتو او امتیازاتو ورکول بلل شوی. په همدې حال کې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل وایي چې وزارت د 1400 خلکو په کچه روغتیایي اسانتیاوې ورکوي، حال دا چې د پکتیکا مجموعي نفوس تر 1 میلیون خلکو اوښتی دی.
بهتره دغه تاسو معلومه دا خدمات چې دغه منشات وړاندې کوي، مګر ریاست چې تنوع نظارت کوو یا قرارداد دوی سره سوی دغه چې د خلکو افغان شکایتونه په ځای دي او خدمات کیږي خلکو ته، خو کېدای شي بعضې ولسوالیو کې څه ستونزې او څه مشکلات وي. د خلکو لوړ نفوس په لوړوالي سره څه ستونزې موږ لرو.
ډاکټر ولی ګل امریکا غږ ته وویل چې د روغتیا په برخه کې د پکتیکاوالو ټولې ستونزې او اړتیاوې وزارت ته انتقال کړي او هیله مند دي چې نوی حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
چې اردن د یو خیر کوست او یو مرکزي پی ایچ یا ولایتي شپخانه چې لرو، هماغه د زون شپخانو موږ پیشنهاد کړی ده چې دا باید 50 بستره شي او مرکز 200 بستره شي. خو تر اوسه پورې په دې هلو ځلو کې موږ کامیاب شوي نه یا چا په دې اعتبار باندې ډونران چې دي هغو کمک نه ده کړی.
د ترڅنګ سمد وړاندې د پکتیکا والي عبدالکریم متین د ولایت روغتیایي مسؤلینو ته خبرداری ورکړی چې که په دې راتلونکي کې خپل خدمات سم نه کړي، د دوی له جدي غبرګون سره به مخ شي. ولی متین هم په ټولیزه توګه پکتیکاوالو ته وړاندې کیدونکي روغتیایي خدمات د کیفیت او کمیت له مخې د قناعت وړ نه دی بللي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او سم یو څو لنډ خبرونه. د ایران د چمی پروګرام په اړه خبرې بنن هم ادامه پیدا کړي. د نایجیریا منتخب ولسمشر وایي چې د باکو حرام د ډلې د ماتولو لپاره به د هیڅ شي نه هم دریغ ونه کړي. او افغانستان د ایمن په جګړه کې د سعودي عربستان ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل یوې ګډې مقاله کې چې د مارچ پر 22مه د واشنگتن پوسټ پر ورځپاڼې کې لیکلې وه، له امریکا سره د امنیتي تړون په اهمیت او له طالبانو سره د سولې مذاکراتو او په ادارې کچه د رشوت او اختلاس په اړه خپل نظریات څرګند کړي دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په کابل کې د سیاسي چارو له مبصر او تعلیم پوه فضل ربی حقبین سره غږېدلې دي او د هغه نظریې اخیستې دي.
حقبین صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې یو مقاله لیکلې ده. درې نقطې مهمې دي چې د متحده ایالاتو سره زمونږ انډیوالي او ملګرتوب د متقابل امنیتی تعهدونه د دواړو ملکونو په ګټه دي، د آئینی واقعیتونو سره څومره تطابق لري؟
ډېر مهمه وخت پوښتنه موکړه تر کومه جای پورې چې دلته په جامع او ټولنه کې ما
بله
د خلکو دردونه تر دومره حده دي چې دا خبرې نور فکر کوم ډېر مشکل ده چې په دوی باندې اثر ګذاره وي. درسته ده چې په ظاهره باندې مطبوعات او په خپله د دواړو ملکونو کومې پالیسي کړنلارې چې دي په ظاهره دا تاییدوي، ولې په عمل کې دلته د خلکو ته کومه توقع چې ده د ملي وحدت حکومت نه او د دوی د روابطو نه تر اوسه پورې داسې کوم عملاً تغییر پرې نه ده مرتب شوی. موږ امیدوار یو چې د دوی دغه کومې خبرې چې دي دا په عمل کې هم اثر ولري. داسې ورځ به ډېره مشکله وي چې په افغانستان کې یوه حادثه وجود نه لري چې هغه کې انسانان افغانان ځانون له لاسه ورنه کړي. داسې ډېر شواهد شته دي چې هغه په خپله د ملي وحدت د هغه لوړتوار راکیونه اوس اظهاري دي چې دوی هغه کوم اختلافات وجود لري هغه باعث تکلیف کار شوی کوم دي کار شوی دا د دوړو مشرانو اختلافات خاصتا د نظام په اداره کې خصيو دي او په سیاق او سلسله نه برابر بل دیغه په سلسله او سیاق برابر نه منو دا باعث دي شوی چې ډیر زیات کې دي پوسټونه هم د خالي پاتې
د متحده ایالات سره د افغانستان د دومره یو کمزوري حکومت ملګرتیا په سیمایزه کچه او په نړیواله کچه د افغانستان لپاره څه واقف ساتي په نظر بول دي
په سیمه کې د اثرات د دې روابطو خامخا بے اثر نه دي کچیر داسې وی چې افغانستان د متحده ایالاتو سره ښې اړیکې ولري او هغه د تعهداتو پر بنا باندې خامخا مثبت اثر ولري او کچیر داسې وی چې دا روابط لکه څنګه چې په ګذشته کې مونږ ولیدل سیمه کې به ګاونډي هېوادونه خاصتا فرصت د دې لري چې هغه خپل اثر هم دلته ولري خاصتا د رقابت پر اساس باندې د کوم نیابتي جګړه چې نن سبا موږ لیدل دي په مطلق لاره او د دې ته هم نور لمن وهل کیږي او منفي اثر به نهایت یا چې تر دې نه چې مثبت اثر
بل مهمه خبره چې دی کړی دا د دولت په ادارو کې اختلاس او رشوت خوري او خیانت محو کول زموږ لپاره اولیت لري او د سپ غیر مستقیم ډول سي اشاره کوي دا د یو تا په میراث پاتې شوی دا نو دوی هم دغه پخوانی حکومت یو برخه وو
دا به ډیر محال وي چې د اختلاس او د رشوت یا اداري فساد په مجموع کې د دې مخاوني سي دا یا په میراث پاتې دی نه د پاتې واقعا هم دوی په خپل هم په دغه تیر حکومت کې ډېر کلیدي نقش درلود ولې د فساد او د رشوت او د اداري فساد په منځ وړلو کې فعلا دغه ذهنیتونه عام دي په دې ارتباط داسې اداره نشته ده چې ته هلته لاړ شې او هلته ستا کار د یوې لحظې په یو ساعت کې یو ورځ کې خلاص په شکل د اشکالو باندې به ممانعت کوي په یو بهانه په بله بهانه باندې چې زه لاړ شه امر راوړل د وزارت نه داسې یو ذهنیت او عادت ولاړ شوی دی وجود لري دوه ادارې چې د هغو کارونه اوس تر یو حده پورې خلک رضایت لري په اول قدم کې د پاسپورټ اداره ده دوه قدم کې ترافیک والی څوک د دې جرأت نشي کولی چې کارشکنی وکړي هر سړی کار وکړي تر کومه حده پورې دغه د بدبختۍ پدیده د دوی په روان وجود کې د ځینو سره ګډه ده وجود لري اولیتونو له لارې نه چې دوی متحد پاتې شي دا لرې نه شي دا به محاله وي
تشکر وروستۍ پوښتنه دا ده چې دوی خو له یوې خوا په واشنګټن کې په خپلو کانفرنسونو او ویناو کې په همدې زیات تاکید کړی طالبانو سره دروغ جوړې خبرې شروع کیږي په دې مقاله کې بیا وایي چې د دوره د تورتم او د ظلم او استبداد دوره نو که د دې ترمن دومره د زړه بدوالې موجودې نو سول به څنګه امکان ولري
کچیر په دې شکل سره دوی د مخالفینو سره ادامه ورکړي برخورو بالکل دا ناممکن دی نو کچیر په صلح کې گذشت وجود نه لري انعطاف وجود نه لري یو د بل غږ وانه وړي دا وړین نه ممکن دی د صلح په خاطر باندې دلته هغه ګامونه کوم چې هغه د بشري چوکاټ کې قانوني چوکاټ کې چې حق ورکوي واخلي د متقینو چې نتیجه به ورکړي او کچیر برعکس هم د صلح ناری وي او په عین وخت کې جانب مقابل تهدیدوي تورنوي او هغه ته داسې شکل او الفاظ سره خطاب کوي نو دا به ډېر مشکل وي د افغان ملت نور د دې زغم نه لري چې په دې کړاوونو کې ادامه ورکړي دوی ژوند ته محتاج واوسیږي
مننه تاسې نه فضل ربی حق بن صاحب
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو تاسې پام کړی دی رپورټ د نړیوال وچې صندوق رئیس کریستین لاګارد وایي چې هند به روان کال د نړۍ تر ټولو چټک وده کوونکی اقتصاد سي او په اقتصادي وده کې به تر چین مخکې سي میرمن لاګارد هند ته خپل د وروستي سفر پر مهال مخ پر وده کاروبارونو ته دا توصیه هم وکړه چې په داسې حال کې چې امریکا خپل د سود اندازه لوړوي په مالی نظام کې دي د ممکنه بې ثباتۍ لپاره ځانونه آماده کړي په مکړې په دې حقله رپورټه د نړۍ د وچې صندوق یا IMF مشره کریشینا لاګارد وویل چې
په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د سوکا اقتصادي روش سره مخامخ دي، هند برعکس چټک اقتصادي روش لري چې دا د نړۍ د اقتصادي نظام دپاره یوه په اصطلاح روښانه برخه ده. میرمن لګارد دغه څرګندونې روانو اونۍ هند ته د خپل دوه ورځني سفر په لړ کې وکړې، چیرې چې هغې د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او د یو پوهنتون محصلونو او د هند مرکزي بانک ته یې ویناګانې وکړې. هغې داسې وویل:
The recent policy reforms improved business confidence have provided a booster shock to economy.
د پالیسی په برخه کې ورستوي اصلاحاتو او د تجارت په برخه کې د پنګه اچونکو شسوي ډاټ د دې سبب سوی دی چې د هند په اقتصاد کې مثبت بدلون راسي. نړیوال وچه صندوق وړاندوینه کوي چې هند به سشکال 8.2% اقتصادي رشد ولري او بل کال به دغه رشد 8.5% ته لوړ سي. پلار کې به یې هند د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې راسي چې چټک اقتصادي پرمختګ لري. هند د غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو په جمع کې تر ټولو چټک اقتصادي رشد لري. په همدغه دلیل هند به یو ډیره روشانه راتلونکی ولري او په 2009 کال کې به د هند اقتصاد د 2009 کال په پرتله دوه چنده سي. کله چې د هند اقتصاد ته له دې اړخه وکتل سي چې څومره د رانیولو وړتیا لري، نو د هند ناخالص ملي عواید به د جاپان او جرمني دواړو هیوادونو د ګډو عوایدو څخه زیات وي. خو د نړیوال وچه صندوق رئیس په عین حال کې هند ته خبرداری هم ورکړ چې اوسني اصلاحات دې ژر تر ژره نور هم تطبیق سي. په دغو اصلاحاتو کې په توکو او خدماتو باندې د یو شان مالیه د وضع کولو مسأله شامله ده. د کارګر د مناسبو قوانینو د پلي کولو مسأله هم شامله ده او د بې ځایه بیوروکراتیکو بندیشونو مسأله شامله ده چې د پروژې د تطبیق مخنیوی وکړي. هندي اقتصاد پوهان د میرمن لګارد د ارزیابۍ سره موافق دي. دی کې جوشي په ممبای کې د کریسل په نامه په یوه اقتصادي څیړنیز مرکز کې ستر اقتصاد پوه دی او وایي چې د حکومت وروستیو پالیسیو اقتصادي رشد قوي کړی دی، خو په کار ده چې نور څه هم وسي. جوشي داسې وایي:
My sense is that even some of the ease of doing business measures
which زماله نظر او سنی اصلاحات به د هند اقتصادي رشد په دوام کې مرسته وکړي، خو کچيري حکومت نور اصلاحات تطبیق نکړي نو دغه اقتصادي رشد به ډیر دوام ونه کړي او په کال کې نه یا لس فیصد رشد رسیدل به چې اوس امکان لري ستونزمن سي. خو د حکومت لپاره چاري دومره اسانه نه دي. د مثال په توګه حکومت اوس مهال د هغې لایحې د تصویب په برخه کې د سخت سیاسي مخالفت سره مخ دی چې په لړ کې به یې د زیربنا، معدنو د استخراج او نورو صنعتي پروژو دپاره د ځمکې د رانیولو بهیر اسانه سي. میرمن لګارد په هند کې د نړۍ مخ پر ودې مارکیټونو ته خبرداری ورکړ چې امریکا شایي خپل د سود اندازه لوړه کړي چې دا کار کېدای سي د 2014 کال په څیر په مالي مارکیټونو کې یو څه بې ثباتي خلق کړي. په 2014 کال کې د هند په شان هیوادونو وروسته له هغه څخه ضربه ولیدله چې د امریکا مرکزی بانک اعلان وکړ چې خپل د 2 میلیارد ډالرو د رانیولو پروګرام به محدود کړي. هغه هیوادونه چې اقتصاد یې مخ پر ودې دی د صنعتي هیوادونو څخه یې په دې وروستیو کې زیاته پانګه اچونه ترلاسه کړې، خو اوس ویر لري چې د امریکا د سود د اندازې د لوړېدو سره به دغه سرمایه د یادو سوو هیوادونو څخه بیرته وایستل سي. خو اقتصاد پوه جوشي وایي چې هند د نورو مخ پر ودې هیوادونو په پرتله د اقتصاد لحاظه په ښه موقعیت کې دی او د امریکا د سود د اندازې د لوړېدو په مقابل کې مقاومت کولی سي. جوشي داسې وایي:
If and when the Fed raises interest rates, we will also see money move out of the country.
که د امریکا مرکزی بانک د سود اندازه لوړ کړي، نو زموږ د هیواد څخه به هم پیسې ووزي. خو د هند اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره کله چې وضعیت بیرته آرام سي، سرمایه به بیرته هند ته راسي. بناً موږ په دې باور لرو چې پر موږ باندې به یې تاثیر موقتی وي. د یادونې وړ ده چې د امریکا مرکزی بانک د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې امکان لري امریکا د روان کال په وروستیو برخو کې د سود اندازه لوړه کړي، هغه هم که اقتصادي وضعیت ایجاب وکړي.
قدر من اوریدونکو دا زموږ د سهارنی خبرونې مطالب چې تاسو واوریدل ز شافی سردار او زما همکار روشن رزی ستاسو څخه رغزتیجو د دغه خبرونې محترم همکاران نسرین محمود عزیزی او احمدی صیب حاضر دي دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو مشتراوسئ.